پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خبرونه کې د حکومت سرچینې وایي د جمعې په ورځ یو لوړ پوړی پلاوی طالبانو سره د خبرو په هدف دوه تزي دوی هغې جګړې ته حل لار لټوي چې هر ورځ افغانان ځپي. دا کندوزی میرمنې یوه بیلګه ده. په پکتیا کې اته ټنه بیلابیل نشئی توکي وسوځول شول. او د پاکستان په شمال کې یوې چاودنې یو شمیر چینایي کارګر وژلې دي. د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې میر احمد صفای مخته وړي. مخکې له دې چې د او نورو راپورونو ته ور ورکړو، خبرونه په خبرونو سره پیلوو. نوریاس نوري چمتو کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه د کندهار پر سپین بولډک بندر د طالبانو برید په شا وتمبو. څلور ایرانی وګړي په متحدو ایالتونو کې د یو دیره ژورنالیست د تښتولو په هدف د دسیسې جوړولو په تور په نیویارک کې محاکمه کیږي. د نړۍ په ځینو هیوادونو کې په هغو کسانو کې چې نه دي واکسین شوي د کرونا وایرس د هندي بڼې یا دلتا د سرایت راپورونه ورکړل شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه د کندهار پر سپین بولډک بندر د طالبانو برید په شا وتمبو. د دې وزارت ویان طارق آریان فرانس پرس اژانس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو بندر ته نږدې سیمه کې یو څه تحرکات درلودل، خو امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. د کورنیو چارو وزارت پر دې بندر د طالبانو د برید په شا تمبولو خبره وروسته له هغې کوي چې طالبانو نن سهار وختي ادعا وکړه چې سپین بولډک بندر یې تر کنټرول لاندې راوستی دی. د سپین بولډک او چمن ترمنځ لاره یوه د سوداګرۍ مهمه لاره ده چې د چارواکو په وینا د ورځې په سوداګریزو توکو بار شاوخوا 900 لارې پرې تېرېږي. په دې وروستیو کې طالبانو په هرات کې اسلام کلا او تورغوندي، په کندز کې شیرخان او په فراه کې ابو ناصر بندرونه تر کنټرول لاندې راوستي دي. د کاپیسا پولیس وایي نامعلومو کسانو د دې ولایت یو دینی عالم په ډزو وژلی دی. د امنیت قمندانۍ ویان عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې د امام اعظم د دارالعلوم او مدرسې استاد او د کاپیسا د کوهستان د دوهمې حصې د ولسوالۍ د ظفرخیلو کلي امام قاري جان اغا نن سهار وختي جومات ته روان و چې پر لاره وسلوالو کسانو برید پرې وکړ او ویې واژه. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د کندز ښار په څنډو کې د جګړو له امله په زرګونو کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. یوه له دغو بې ځایه شوو د کندز ښار د ناصرو د سیمې بې ځایه شوې نسیمه ده چې وایي مېړه یې په جګړو کې وژل شوی او شپږ یتیمان ورلغاړې دي. کندز ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې ډېرو دغو بې ځایه شوو د کندز ښار په نسبتا امن سیمو کې په کنډوالو کې اړولي او د یوې مړۍ ډوډۍ په برابرولو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د چارواکو په وینا په کندز کې د روانو جګړو له امله شاوخوا 2000 کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. وسلوالو طالبانو چې د دې ولایت یو زیات شمېر ولسوالۍ نیولې، له یوې مودې راهیسې زیات فشار پر کندز ښار راوستی دی. پر هغې ښار چې دې ډلې له دې مخکې دوه ځلې د لنډې مودې لپاره نیولی و. څلور ایرانی وګړي په متحدو ایالتونو کې د یو دیره ژورنالیست د تښتولو په هدف د دسیسې جوړولو په تور په نیویارک کې محاکمه کیږي. ویل کیږي دې ژورنالیست د ایران د حکومت لخوا د شویو بشري سرغړونو په اړه تبلیغات کول. د امریکا د عدلي وزارت پرون د جولای په 14 په یو بیان کې وویل مشکوک تورن یو د ایران د استخباراتو افسر او درې نور د ایران د استخباراتو د اړوندې یوې شبکې غړي وو چې د چارواکو د ادعاو له مخې د ایران د حکومت په مرسته یې د دې ژورنالیست د تښتولو پلان جوړ کړی. د عدلي وزارت په بیان کې د ژورنالیست نوم نه دی اخیستل شوی، خو دومره ویل شوی چې د نیویارک د بروکلین سیمې اوسیدونکی ایرانی ول اصل امریکایی دی. بیان زیاتوي چې تورن غوښتل برمته له ځان سره ایران ته بوزي. په کیوبا کې چارواکو د رواني اونۍ په پیل کې د حکومت پر ضد اعتراضونو پر مهال د یو کس مړینه تایید کړې ده. د کیوبا د کورنیو چارو وزارت پرون سه شنبې په یو بیان کې وویل چې د دوشنبې په ورځ پلازمېنې هوانا ته په یوه نږدې ناحیه کې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ په اخو ډب کې یو تن وژل شوی دی. په بیان کې د وژل شوي شپږ دېرش کلن سړي نوم دیوبس لاورینسو تجیدا ښودل شوی. په بیان کې همداراز د نامعلوم شمېر معترضانو د نیولو یادونه هم شوې ده. ولسمشر میګویل دیاس کانیل ویلی چې په روانو مظاهرو کې د امریکا لاس دی. هغه ویلي چې امریکا د اقتصاد په وسیله د زندۍ کولو د پالیسۍ له لارې په کیوبا کې ټولنیزه بې امنیتي پاروي. د نړۍ په ځینو هیوادونو کې په هغو کسانو کې چې نه دي واکسین شوي د کورونا وایرس د هندي بڼې یا دلتا د سرایت راپورونه ورکړل شوي دي. د کولمبیا، اندونیزیا، بریتانیا، اسپانیا او امریکا روغتیایي چارواکو پرون د ورځې له دېرش زرو زیات نوي موارد تایید کړل. د دې هیوادونو چارواکو له خلکو په ټینګار سره غوښتي دي چې ځانونه واکسین کړي او وایي چې د کورونا د دلتا بڼې ډېری نوي موارد په هغو سیمو کې لیدل شوي چې د واکسیناسیون کچه پکې ټیټه ده. په امریکا کې په تیرو دریو اونیو کې د کورونا د مثبتو مواردو شمیر دوه چنده زیات شوی دی، که څه هم په جنوري میاشت کې چې دا ناروغي په چټکۍ سره په خپرېدو وه د ورځنیو مثبتو مواردو شمیر حتی دوه نیم لکو ته رسېدلی و. د کورونا د دلتا بڼې د مواردو د زیاتېدو راپور د نړۍ په نورو هیوادونو لکه استرالیا، جنوبي کوریا، مالیزیا او ترکیه کې هم ورکړل شوی دی.
اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. پاتې ده ازادي راډیو ډاټ کام که تر پایه مو ملتیا وکړئ. د زهرو کاروان اونیزه خپرونه هم درته لرو. اوس راځو د خپرونې د سر راپور ته. په افغان حکومت کې ځینې سرچینې وایي د جمعې په ورځ یا سبا نه بله ورځ به یو لوړ پوړی دولتي پلاوی طالبانو سره د خبرو په هدف دوحې ته ولاړ شي. ویل شوي چې د دې پلاوي مشري به د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله کوي. طالبانو سملاسي په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې په وار وار ټینګار کړی چې د سولې خبرو لپاره یې مرکچیان چمتو دي. د ازادي راډیو خبریال له حکومتي سرچینو سره خبرې کړې. اوس استودیو سره وصل ده. مهرباني وکړئ غرمه مو په خیر کې اوریدونکو ته دا معلومات ورکړئ چې دغه پلاوی څه وخت ځي، په ترکیب کې څوک دي او افغان چارواکو په دې اړه څه ویلي.
د سولې د خبرو اترو په اړه تازه هڅې دا ځل د افغانستان یو شمېر مطرحو سیاستوالو د سولې د خبرو اترو د چټکتیا په اړه هڅې پیل کړې دي. په افغان حکومت کې ځینې باخبرو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل سوی د راتلونکي جمعې په ورځ له کابل دوحې ته د دغه افغان سیاستوالو یو پلاوی سفر وکړي. سرچینې د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه ښودلو په شرط زیاته کړه چې د دې سفر هدف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په لوړه کچه د بین الافغاني مذاکراتو د بیرته پیلېدو لپاره لابیګري ده. د سرچینې په خبره په دغه پلاوي کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، یونس قانونی، محمد محقق، کریم خلیلی، فاطمه گیلانی، سید سادات منصور نادری، عبدالرشید دوستم، ګلبدین حکمتیار او سلام رحیمی شامل دي. د ولسمشر سلاکار او سیاستوال محمد محقق په دغه پلاوي کې د غړیتوب او دا چې یاد پلاوی به د جمعې په ورځ دوحې ته سفر وکړي تایید کړه، خو نور جزئیات یې له موږ سره شریک نه کړل. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو د دغه ډلې ویان زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوه اونیو راهیسې په دوحه کې د دولت او طالبانو د مراکچي پلاوو د تماس ډلو ترمنځ ناستې هم په منظم ډول پیل شوي او د سولې په اصلي موضوعاتو بحثونه پیل شوي دي. تیره ورځ پخوانی ولسمشر حامد کرزی او وړمه ورځ د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله رسنیو ته وویل چې ډیر زر به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې په ګړندی ډول بیرته پیل شي.
ډیره مننه. زموږ خبریاله وه چې ویلې په افغان حکومت کې ځینې سرچینې وایي د جمعې په ورځ به یو لوړ پوړی دولتي پلاوی طالبانو سره د خبرو په هدف دوحې ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په کابل کې خبریالانو ته وویل چې اوسنی شرایط باید افغانان مایوس نه کړي، د پټکو نوي او ښه خبرونه پر لاره دي. دغه د سولې هڅې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او جګړې تر بل هر چا زیات عام افغانان ځپلي دي. په کندوز ولایت کې له یوې میاشتې راهیسې د ښار په نږدې څنډو کې سختې جګړې روانې دي چې له امله یې په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. دې روانې جګړې د زیات شمېر کورنیو نفقه ګټونکي هم وژلي دي او اوس مهال کورنۍ له ګڼو اقتصادي ننګونو سره مخامخې دي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
سلوه کلنا نسیمه د کندوز کار اړوند د ناصروی د سیمې اوسیدونکې ده. هغه وایي چې په دې روانو جګړو کې خاوند له لاسه ورکړی او اوس له خپلو شپږ کوچنیانو سره له نامعلومو برخلیک سره مخامخ ده. دغه میرمن د جګړو شدت له کبله له خپلې اصلي مینې څخه د کندوز ښار ته راکډه شوې ده او دا مهال د دورې سر ښارګوټي کې په یوې چاردیوالي کې اوسیږي چې نه کوټې لري او نه هم اوبه. نسیمه زیاتوي له هغې ورځې راهیسې چې د خپلې کورنۍ نفقه ګټونکی له لاسه ورکړی نو اوس د بېګا او سبا ډوډۍ پیدا کولو ته حیرانه ده، ځکه په درې وختو کې یو وخت هم خپل کوچنیان نشي ماړه کولی.
کورانه درا باندې دلته جنگو مونږ پرې نه خودلې جنگو درا سم دلته رانه ورس مونږ تور شپه سونه پر سم برتم دغه ځکه هغه درا ویل نه استه ستو تر دې دغه غون ما شمارو جتي دغه شپې ورځې کې ری ناست سره کنه غلط نه استه ستو نه ایل
دا یوازې نسیمه نه ده چې روانه جګړو خوند وژلې دی، بلکې دې ته ورته لسګونه نور مېرمنې همشته چې له ورته برخلیک سره مخامخ شوې دي. شپږویشت کلنه صفیه د کندوز ښار د چرمګرۍ د سیمې اوسیدونکې ده. هغه وایي چې پر کور یې د هوان مرمۍ ولګېده او خاوند یې ټپي شو او د ژورو ټپونو له امله یې په روغتون کې ساه ورکړه. د درې ماشومانو مور صفیه وایي له هغې ورځې راهیسې چې خاوند مړ شوی له سختو شرایطو سره مخامخ شوې ده او تر اوسه پورې حکومت هم ورسره مرسته نه ده کړې.
دلته موږ په آزاد فضا کې د ونو لاندې ژوند کوو. تر اوسه پورې دولت له موږ سره مرسته نه ده کړې. دلته موږ لمر وهل یو او ناروغان شوي یو، نه ډوډۍ لرو او نه سرپنا. موږ له دولت نه غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي تر څو له دې ستونزو خلاص شو.
خو د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوي دي او تر اوسه پورې پر 4000 کورنیو مرستې ویشل شوي دي او په پاتې مستحقو کورنیو هم مرستې ویشل کیږي. په کندوز کې د روانو جګړو د قربانیانو کورنۍ د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې په استوګنو سیمو کې له جګړې کولو څخه ډډه وکړي تر څو ملکي وګړو ته پکې د سر او مال زیان ونه رسیږي.
آزادی
خزینه ته اجازه ورکړي چې دوی بلش تذکره ولري.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران لپاره پناهینې سمو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 100.5 صفه.
اوریدونکو په خبرونه کې دا درته لرو چې د پاکستان په شمال کې 14 شوي چینایي کارګر په نخښه کړي. دا راپور درته ورسته وړاندې کیږي خو اوس راځو دې ته چې د ورځې اقتصادي پیښې څه دي.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د تیر کال د لومړۍ روبې په پرتله روان کال په همدې موده کې له افغانستان چین ته په صادراتو کې 4.5% زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت ویاند فواد احمدي ازادي راډیو ته وویل له افغانستان چین ته وچه میوه، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، جلغوزي، طبي بوټي، لاسي صنایع او نور تولیدي توکي صادرېږي. ښاغلی احمدي زیاتوي چې د افغانستان حکومت په ځانګړې توګه د صنعت او سوداګرۍ وزارت هڅه او پالیسي دا ده چې بهر ته خپل صادرات زیات کړي. دا یوازې چین نه دی چې روان کال ورته له افغانستانه صادرات زیات شوي، بلکې د صنعت او سوداګرۍ وزارت په وینا د تیر کال په پرتله له افغانستان اردن ته هم په صادراتو کې 80% زیاتوالی راغلی. د افغانستان د کرنې مالداري او بولګولو وزارت وای روان کال د بادرنګو په صادراتو کې د پاموړ زیاتوالی راغلی او ښه بازار هم لري. دغه وزارت وای اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل روان کال تر دې دمه چې لا هم د حاصل وخت دی د ټول هیواد په کچه 1,00,000 میټریک ټنه بادرنګ تولید شوي دي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال افغانستان د څه باندې 6.5 میلیونه ډالرو په ارزښت نږدې 1,500,000 میټریک ټنه بادرنګ پاکستان، تاجکستان او عربي متحده اماراتو ته صادر شوي وو او سږ کال د صادراتو کچه لا نه ده معلومه. او دا هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 50 پوله، یو ایرو 93 افغانۍ، یو پون 101 افغانۍ، یو سعودي ریال 0 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 25 پوله، زر هندي روپۍ 1,090 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 490 افغانۍ.
زموږه آزادي راډیو نه اورئ لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل د پاکستان په شمال کې نن یو 14 شوې ده. لومړنی راپور نه دا وایي چې هدف هغه بس و چې چینایي کارګر یې لیږدول. د مشال راډیو د خبرونو مسؤل داود خټک دا مهال را سره په سټوډیو کې دی، دا موضوع تعقیب کړي. خټک صاحب، څه دي د پیښې جزئیات؟ څومره کسان وژل شوي دي او د پیښې نور اړخونه څه دي؟
مننه لودین صاحب، استاذ اوریدونکو ته زما سلام. نن دا د پاکستان په کوهستان ولسوالی ده او دیتا په پاکستان کې خلک اپر کوهستان یعنی بر کوهستان وته خلک وي او دا یو لری پرته سیمه ده چې په دې کې د سړکونو حالت هم ډیر خراب دی. په دې کې یو 14 شوي د چینایانو په یو بس باندې او په دې کې ورسره د پاکستان سکیورټي عمله هم موجوده و. د راغلو او د مونږ ته چې لاس تر رسیدلي څومره معلومات دي، د اغه تر مخه تر اوسه پورې په دې کې د اتونا تر 11 پورې کسان وژل شوي دي. بیا راپورونه مختلف دي، ځینې راپورونه داسې دي چې په دې کې 9 چینایان دي په دې وژل شوی کې. بیا اوس چې مونږ کوم تازه د چارواکو سره دغلته خبرې وکړي، پولیسو چارواکو سره، نو په هغې کې یو کس مونږ ته وویل چې نه، 4 چینایان په دې کې وژل شوي دي. بیا یو راپور دا هم مونږ ته وویل شو، یو ځایي خبریال راته وویل، هلته د ډان ورځپاڼې خبریالو، هغه راته وویل چې دغه ځای کې 8 کسان نور پکې زخمیان شوي چې د هغوی حالت هم ډېر زیات ښه نه دی. او دوه پکې د پاکستان د اف سي ځواک سرتیري وژل شوي دي او دوه پکې ځایي خلک هم وژل شوي. نو چونکې دا سیمه ډېره لرې پرته ده، نو تر اوسه پورې څه کرش مېرې خو نه راځي، خو بهر حال دغه 14 چې و دا ډېره سخته 14 ده.
بلې، او خټک صاحب، دغه چینایانو هلته څه کول؟ دا څه ډول سیمه ده؟ که دا سیمه تاسو که څه هم نومې واخیسته چې بر کوهستان ورته وایي، اپر کوهستان له چین سره په سرحد کې پرته ده، څه دي هلته قانون نه دي، نورې څه پروژې پلي کېږي؟
بالکل، دا هغه علاقه ده چې لکه دا ستاسو ډېر اورېدونکي به دا علاقې پېژني چې ایبټ آباد شو او مانسیرا شو او د دینه مخکې بیا په بټکرام باندې ورتیر شو او بیا د اپر کوهستان والا علاقه راځي. نو دا خو د چین سره داسې په نږدې بارډر باندې ده، خو چین بارډر ته چې کومه لار تللی ده نو هغه هم په دې باندې ده. دا غریزه علاقه ده، ډېره زیاته غریزه علاقه ده او عام طور باندې یعنی د عامو خلکو د پاره دا علاقه دغلته خلک داسې ډېر زیات نه ځي، سړکونو حالت هم ډېر زیات خراب دی. او د دې برسین یو ځای چې چرته په دغه ځای کې دا 14 چرته شوي، دا د اپر کوهستان برسین علاقه ده. دغلته د داسو په نوم باندې د اوبو یو پروژه وه، په هغې باندې د چینایانو کار کوو، یعنی یو ډیم د اوبو او په هغې باندې چینایانو کار کوو. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده، پاکستان په شمالي علاقو کې چې کم د سی پیک پروجیکټ دی یا سړکونه جوړیږي، نو په دې کې ډېرو ځایونو کې چینایان انجینران دي او د دې ورکران دي، هغه په دا قسمه پروجیکټو باندې کار کوي.
بله، او مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی، فکر کوي د چا کار به وي دا حمله؟ او دغه حمله د دغه شمیر چینایانو د وژل کېدو اغیز به د پاکستان او چین په اړیکو باندې څه وي؟
مسؤلیت تر اوسه پورې چا نه دی منلې، خو زما خیال دی چې په دغه علاقه کې که څه هم تحریک طالبان پاکستان هم شتون لري، په یو ټیم کې په دغه علاقه کې چې کم سیکټیرین چې وته مونږ وایو، هغه ډلې هم دلته موجود وي. د اسلامیک د دولت اسلامیه دغلته د موجودګۍ مونږ ته څه اثر نه دی ښکاري لري د پخوانه، خو زما ما پا په فکر کم چې زه ګورم نو زما خیال دار چې د دې به ډیر زر څوک مسولیت اونه منی سیوا د دینه چې دولت اسلامیه د دې مسولیت منی کې دې شي خو ک طالب مشکل ما تخکاری چې هغه د مسولیت منی اثرات ادارازي چې په د پاکستان او چین ډیر نږدې اړیکې دي او د چین حکومت او چارواکي چې دی هغه د خبرو ته ډیر زیات متوجي کیږي او ډیر دا یعنی ډیر جدي اخلي چې په غی باندې داسې وړې وړې نو دا خو ډیر زیات لوی پیخه ده د دې بخامخه ډیر بد اثرات وي.
ډیر مننه د مشال رادیو د خبرونو مسول داوود خټک چې ویلي د پاکستان په شمال کې 14 لک تر لګه یو لس کسان وجلی چې په دوه کې ویل کیږي ګنچ میره چینایي کارګران دي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته کورنیو مسئلو ته راستنیږو. په غزنی کې درنو جګړو د خلکو په کاروبار او اقتصاد منفي اغیز کړی ده. د دې ولایت اوسیدونکو وایي څومره چې په دې وروستیو کې جګړې زیاتې شوې همره ورسره د دوی کاروبارونه هم زیانمن شوي. تفصیل زموږ د همکار په راپور کې اورو.
د غزنی ښار په بازازی کې د خلکو موټرو او ریکشو زیاته ګڼه ګوڼه ده، خو د غازی خان په خپل دوکان کې سترګې سره ورغلی دي. دی وایي د بیکاری او کاروبار د نشتوالي له امله خوب وړی و، ډیری وخت له دې امله ویده شوی وي.
غزنی اجاغواله د خراب ته ورځ په ورځ حالات خرابېږي، وروره کارونه نسته، دوکانداري وي دی دوکانداري وي دی ناست کار نسته، دا د مغل ده، دا زموږ ژوند ده، دا زندګي ده.
دا په داسې حال کې د چې په غزنی کې سختو جګړو د خلکو په کاروبار او اقتصاد بده اغیزه کړې ده. د دغه ځای دوکانداران وایي څومره چې په دا وروستیو کې جګړې زیاتې شوې هماغومره ورسره د دوی کارونه خراب شوي دي. د دوکانونو کرایه، د اوګرایي په نوم پیسې، د برېښنا بیل او د دولت مالیه، هغه څه دي چې د کاروبار د نشتوالي له امله یې اوس پرې کول له وسه وتلي دي.
زما نوم سیده خیالی جان همدرد ده. خلک له اقتصادي فکر سره مخامخ دي. خلک دي بیګا لپاره داسې شی نس پیدا کولی سي، د عیال لپاره ډوډۍ یوسي. په ښار کې هم ګڼه ګوڼه بیخي کمه سوې د خلکو په ذهني روحیه باندې ډېر تاثیرات راوستي دي. خلک بیخي له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
دوی لخکیلو لورو د جګړې د بندېدو غوښتنه کوي تر څو په دغه ځای کې خلک د وژل کېدو تر څنګ له فقر، غریبۍ او بېوزلۍ څخه په امان شي. غزنی د پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، زابل، بامیان، روزګان، لوګر او دایکندي ولایتونو د خلکو لپاره د مرکز حیثیت لري. د یادو ولایتونو ډیری خلک دلته د کاروبار، مارکیټونو جوړولو او خوارک خلو لپاره راځي، خو سیمه ییز چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دلته به هم کاروبار ښه کیږي او هم به ښار د وسلوالو له محاصرې ازادیږي. په غزنی کې د ټولنیزو چارو ریاست مشر شهیر مشعل ازادي راډیو ته وویل
ان چې کوم اوس وضعیت تحلیل داریم ان شاء الله وضعیت به زودی ها
څنګه چې زه اوسنی امنیتي وضعیت تحلیلوم انشاءالله په تیزی سره مخ په ښه کېدو دي. د خلکو هڅې او کارونه به بیرته ښه شي. زموږ امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې خلکو ته وضعیت تنظیم کړي.
غزنی ښار له تیرو 15 ورځو څخه د وسلوالو طالبانو په محاصره کې راګیر دي. د غزنی ښار مرکز اړوند توحید آباد، حسن آباد، امیر محمد خان کلا، د کډوالو ښارګوټی، قاضی کلا، خشک، تحویلدار کلا، گنج او داسې نور هغه سیمې دي چې له تیرو 15 ورځو پکې امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبان سره وخت په وخت په جګړو بوخت دي. دا سیمې د ښار مربوط دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکی
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حالت ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون مې وکړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبان سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوریدونکو زموږه د فیسبوک پانه هم در سره خوخه کوي. هلته هم د ورځې تازه خبرونه ویډیوګانې او انځورونه کتلی شي. پته ده facebook.com/azadiradio. اوس هم درته دا راپور لرو چې په پکتیا کې 8503 کیلو نشه یي توکي چې د افغان ځواکونو لخوا په بیلابیلو عملیاتو کې نیول شوي وو د رسنیو او ټاکلي پلاوي پښتون کې وسوځول شول. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې د یادو نشه یي توکو په تور 110 کسان هم نیول شوي چې د څیړنو په مخه عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندل شوي. دا چې دا نشه یي توکي د پکتیا له کومو ځایونو ترلاسه شوي وو او مسؤلینو یې د سوځولو پر مهال څه ویلي په اړه پام وکړئ د راپور.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې 8503 کیلو نشه یي توکي چې د امنیتي او کشفي ادارو لخوا په بیلابیلو عملیاتو کې نیول شوي ول وسوځول شول. د پکتیا چارواکي وایي چې د دې نشه یي توکو په تړاو تر شلو زیات موټر او 110 کسان هم نیول شوي چې عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندل شوي دي. د پکتیا والي ډګر جنرال ګلنبی احمدزي آزادۍ راډیو ته وویل چې دا ټول نشه یي توکي د امنیتي ادارو د ګډې همغږۍ په پایله کې نیول شوي دي.
نن موږ 8503 کیلو مخدره مواد د هیئت په مازاد کې دغه اوس موږ ورته ورواچو. نو په دې حالت کې زه د خپل امنیتي منصبینو نه د موږ د امنیت قمندانې له دې محترم ریاست امنیت ملي نه د دې ټولو منصبینو چې ګاډې هلې ځلې لري او د امنیت په تامین په دې مخدره موادو په نیولو کې هلې ځلې ګاډې لري مشترک هماهنګي لري د ټولو مننه کوم.
د پکتیا امنیه قماندان پاسوال عبدالقیوم باقیزوی وایي په نیول شوو توکو کې بنګدانی، هیروین، شیشه او نور نشه یي توکي په کېول
په دې کې بنګانه، الکول، هیروین، مختلف شیشه په دې کې موجود و. د دې په تړاو باندې تقریبا 110 نفره مجرمین د قانون منګولو ته سپارلې دي. د دې څخه تر 40 اراده څخه اضافه تر وسایط تدیا په تړاو نیول سوي دي چې هغه عملاً د مجرمینو سره د قانون ته سپارل سوي دي.
په پکتیا کې که څه هم د نشه یي توکو کرکیله کمه شوې خو تر اوسه هم د پکتیا په ځاځیاریوب او د احمد ابا ولسوالۍ په مچلغو سیمه کې د چرسو کرل موجود دي. د پکتیا امنیتي او کشفي ادارې ډیری هغه نشه یي توکي نیسي چې د پکتیا له لارې نور ولایتونو ته لیږدول کیږي.
د روختیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
اوریدونکو نن درته د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې چې د ماسپښین له 2 تر 3 بجو پورې خبريږي د همدې کرونا په بیلابیلو اړخونو خبرې کوو. اختر هم را روان دی. په همدې حال کې د افغانستان مسؤلین او چارواکي له خلکو غواړي چې په دې اختر کې هم د کرونا د خلاخ پرې دولويري په اسانه تګ راتګ ونه کړي. په دې هیله چې د خبرونه را سره واوري او د خبرونه پر مهال هم له موږ سره اړیکه ونیسي. کچیرته تاسو د ازادي رادیو په خبرونو نظر لرئ او یا هم په سیمو کې مو کومه ستونزه وي تاسو کولی شئ زموږ پیغام ثبتون کې ماشين ته زنګ ووهئ. شمیرې دي 0034 8640 او بل شمیرې ده 0200 23 30 18. اوس هم ځینې پیغامونه اورئ چې په همدې شمیرو اوریدونکو راته پریږي.
تاسو لا پیغامونو
من عادل قدر دی د المن ولایت خدمت اړه کني ولدا اسکل می دغه دی دغه المن دی او باغرا ول سوالی دا ډیر غټ ول سوالی دا او ډیر ښه ځنګلونه او ډیر ښه شانه درلوده او ډیر غټ نفوس لري او ډیر غټ ول سوالی دا کړی او ډیر لري مستد حکومت ته توجه نه کړی. اول کال کې دا شل کانه مخکې معنا حکومت یې بله توجه وکړه. هلته خارجیانو ډېره ماته وخوړل. هلته قطارونه وسول نو بیا دغه رایل چې پرېښی ده معنا نه بیا حکومت توجه ورته کړی نه چا توجه ورته کړی. هلته ټلیفونان شي کار نه کوي. مرګان هلته وس یو تک حکومت څوک په څنګه نشي پیدا کولی. هلته بندونه جوړېږي، پک ډېر کم امتیازات جوړېږي، وینې چې اوس حکومت توجه ورته وایي چې هلته بندونه جوړ کړي، ډېر نفوس وژغوري، هلته ډېر مسلمانان د ډېر ناورینه سره مخ دي. هر کال دیني عبادت یې په ژبو پادګار مرګن شش کال بدبختانه ډېر وچکلي ده. هلته ډېر مسلمانان د ډېر ستونزو سره مخ دي. دا اوس الان یو څک اوبه په یوه لار نه برابرېږي، نو هلته ډېر خلک د ناورینو سره مخ دي. که دغه توجه وکړو د خدای دې وکړي چې دا زما آواز نشر شي. سید، السلام علیکم.
د سمنګان ولایت جل سلطان ولسوالۍ نه تماس نیولی دی. زموږ په ولایت کې د دواوو ډېر کمزورتیا ده او مریضان ډېر زیات شوي دي او کلینیکونو ته دواوې نه رسېږي. باید دا خبر تر ډېرو ځایونه ورسوي. خدای تعالی.
د ننګرهار ولایت نه نقیب الله افغان. زما د طالبانو او د حکومت نه دا خواهش دی کی بشر دوستی په لحاظ سره د الله په خاطر او د الله د رضا د خاطر د اختر نه مخکې مخکې دي کم سے کم لفرزنه اوربن اعلان کی، ځکه چې د قربانیانو اختر دی. پولیسونه ګرځي خپل د قربانۍ مالونه اخلي او پرېږدي چې دا خلک لږه آرامه د اختر تیر کړي. ښځې ماشومان خپل ځانونو ته کم جوړه کالي اخلي او پرېږدي چې دا قتلونه لږ بند شي او دا به غټه بشر دوستي وي. السلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دویم نیمایی ته ورسیدو. مخکې لدې چې د زهرو کاروان خبرونه درته واورو، لس نیمې بجې دی وار ورکو نوریاس نوري ته چې لاند خبرونه در واوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو د کندهار پر سپین بولک بندر د طالبانو برید په شا وتنباه. د دې وزارت وایان طارق آرین ویلي چې وسلوالو طالبانو بندر ته نږدې سیمه کې یو څه تحرکات درلودل، خو امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. له دې مخکې طالبانو نن سهار ادعا کړې وه چې دا بندر یې نیولی دی. د کاپیسا پولیس وایي نامعلومو کسانو د دې ولایت یو دیني عالم په ډزو وژلی دی. د امنیت قمندانې وایان عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې د امام اعظم د دارالعلوم او مدرسې استاد او د کاپیسا د کوهستان د دوهمې حصې د ولسوالۍ د ظفرخیلو کلي امام قاري جان آغا نن سهار وختي جومات ته روان و چې پر لاره وسلوالو کسانو برید پې وکړ او ویې واژه. د کندز ښار په څنډو کې د جګړو د دوام له امله په زرګونو کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. ډېری دغه بې ځایه شوي چې د کندز ښار په نسبتا امن سیمو کې کنډوالو کې اړولي دي، له سختو ستونزو سره مخامخ دي. څلور ایراني وګړي په متحدو ایالتونو کې د یوه دیره ژورنالیست د تښتولو په هدف د دسیسې جوړولو په تور په نیویارک کې محاکمه کیږي. ویل کیږي دې ژورنالیست د ایران د حکومت لخوا د شویو بشري سرغړونو په اړه تبلیغات کول. په کیوبا کې چارواکو د روانې اونۍ په پیل کې د حکومت پر ضد اعتراضونو پر مهال د یوه کس مړینه تایید کړې ده. د کیوبا د کورنیو چارو وزارت پرون سه شنبې په یو بیان کې وویل چې د دوشنبې په ورځ پلازمېنې هوانا ته نږدې ناحیه کې د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ په خوډب کې یو تن وژل شوی دی. د نړۍ په ځینو هېوادونو کې په هغو کسانو کې چې نه دي واکسین شوي د کورونا وایرس د هندي بڼې یا دلتا د سرایت راپورونه ورکړل شوي. د کولمبیا، اندونیزیا، بریتانیا، اسپانیا او امریکا روغتیایي چارواکو پرون د ورځې له 10,000 زیات نوي موارد تایید کړل.
د زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې عدلي او قضایي مرکز وایي په تیرو دریو میاشتو کې 2000 کیلوګرامه کیمیاوي نشئی مواد نیول سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسې پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
په کابل ښار کې تر سلو ډیر معتادین د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول. د معتادینو د درملنې ابن سینا روغتیایي مرکز مشر محمد ظاهر سلطانی وایي چې د عامې روغتیا وزارت د پولیسو په همکارۍ د کابل له لومړۍ، دوهمې، اتمې او دولسمې ناحیې څخه 160 معتادین راټول او د درملنې